څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې او ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز اونیز بحث لرو، خو لومړی په مکړې خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستانی پولیسو د شنبې په شپه په کوټه او د بلوچستاني ایالت په کچلاخ سیمه کې د افغان کډوالو پر کورونو چاپې وهلي او یو شمیر کډوال افغانستان ته استولی دي. د وزارت پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې د پاکستان دا کړنه غندلې او دای د اسلامي نړیوالو او ګاونډي توب له اصولو سرغړونه بللې ده. د بیان له مخې په شړل شویو افغان کډوالو کې 15 شپېته ماشومان او دیرس ښځې شامل دي چې د کندهار ولایت له سپین بولدک بندر له لارې افغانستان ته رسیدلي دي. د وزارت پر نړیوالو سازمانونو غږ کړی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو مرستې او ملاتړ ته دوام ورکړي. پاکستان په وروستیو میاشتو کې د افغان کډوالو ایستل ګړندي کړي. د رسمي شمیرونو له مخې له 2023 کال راهیسې شاوخوا 1 میلیون افغانان له دې هېواده ایستل شوي دي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کاپیسا ولایت کې د طالبانو پر یو مرکز د دوی د وسلوالو په برید کې دوه طالبان وژل شوي. د جبهې په یو اعلامیه کې چې بیګای پر خپل ایکس پانه خبره کړه، ادعا کړې چې برید د یکشنبې په ورځ د کاپیسا ولایت د کوهستان په حصه دوه ولسوالۍ کې وشوه. دوی وایي دوه تنه نور بریدګر ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت رسمن د خپل مخالفې جبهې د ادعا ته ځواب نه دی ویلی او ازادي راډیو هم نشي کولای چې دا ډول ادعاوې په خپلواک ډول تایید کړي. د ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې په دې برید کې د جبهې کوم غړی یا ملکی وګړی نه دی زیانمن شوی. په کورمه کې د مال لیږدونکو موټرو پر کاروان یو ځل بیا برید شوی. په کوزه کورمه کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي، نن د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې له ټل څخه د مال لیږدونکو موټرو کاروان پړه چنار ته روان و چې په اوچاته او مندوزیو سیمه کې د وسلوالو تر برید لاندې راغی. د دې چارواکي په وینا په برید کې درې کسان ټپیان شوي دي. چارواکي زیاتوي چې پر کاروان تر ډزو وروسته د موټرو لوټ شروع شو. د برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. په تېره جنوري میاشت کې هم پر هغه کاروان چې پاره چنار ته مالونه لیږدول برید شوی و. ایران د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو هغه غوښتنه رد کړې ده چې وایي د اسلامي جمهوریت کار باید پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو له منشور څخه دا سرغړونه بللې ده. د فرانس پرس خبري آژانس د خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی نن خبریالانو ته ویل نورو ته ګواښ د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه ده. هغه زیاته کړه چې اسرائیل د ایران پر ضد هیڅ کار نشي کولای. نتنیاهو د یکشنبې په ورځ په بیت المقدس کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې اسرائیل به د خپل اصلي متحد امریکا په ملاتړ د ایران پر وړاندې خپل کار پای ته ورسوي. نتنیاهو دا هم وویل چې اسرائیل په تیرو 14 میاشتو کې د ایران د ترهګرۍ محور ته یو لوی ګزار ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل په تیرو 14 میاشتو کې د فلسطیني وسلوالو، د لبنان د حزب الله او د یمن د حوثیانو په ګډون د ایران له پلوي ډلو سره په شخړه کې ښکېل شوی و. او د هند د ګوا محکمې نن هغه کس ته د عمري بند سزا واوروله چې پر یوې آیرلنډۍ مېرمنې په جنسي تجاوز او بیا د هغې په وژنه تورن دی. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د ګوا محکمې یو 10 کلن ویکات بکت ته دا حکم له پیښې 8 کاله وروسته اورولی دی. د پیښې قرباني چې د هند د قوانینو له مخې نوم نه دی افشا شوی، په 2018 کال کې چې 28 کلنه وه ګوا ته ولاړه او له بګت سره یې ملګرتیا وکړه. د قرباني وکیل ویکاس ورما وویل چې د قرباني مېرمنې مړی د ګوا د پالولم ساحل په یو ځنګله کې په داسې حال کې وموندل شو چې پر مخ او نور بدنې ګڼ شمیر ټپونه لیدل کېدل. د عدلي طب د راپور له مخې پر دې مېرمن جنسي تیری شوی او بیا د بوتل په وسیله داسې ټپي شوی چې پیژندنه یې ستونزمنه وه. د تورن بګت وکیل له محکمې غوښتي وو چې په حکم کې نرموالی راولي، خو د هغه غوښتنه رد شوه. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واوري چې جرمني ته د سلګونه افغان پناه غوښتونکو د لیږد لړۍ درول شوې ده. په دې اړه به د یو کارپو نظر هم واخلو. په یو بل راپور کې به واوري چې د جرمني د بایرن ایالت اعلی وزیر ویلي افغانستان ته د مجرمانو د استولو په اړه باید له طالبانو سره خبرې وشي.
Erstens, es müssen wöchentlich Abschiebe.
Hara unay bayad de ikhraj la para parwazuna wi mukta bande 200 mujriman dal talaru chi bayad wistal shi.
Nur mawzat ham laru pe yo rapor ke bawawre chi pa maidan wardago ke de 28 lok dalo termains de volleyball sialai pay ta warasede.
Holo bache khondawara washi aga bi de rakhawi ka aga wagatal shi ka bawashi khondawara wi no aminawalo de para kawi an de lo bawara de para.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقې بحث کې به پر دې خبرې وکړو چې آیا د طالبانو په لیکو کې اختلاف شته او که شته اغیزې به یې د افغانستان لپاره څه وي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. جرمنی ته د سلګونه افغان پناه غوښتونکو د لیک د لړۍ درول شوې ده. د جرمنی یو شمیر رسنۍ د دې هیواد د امنیتي سرچینو له قوله خبر ورکړی چې ټاکل شوې وه دا او راتلونکې اونۍ په دوو چارتر الوتکو کې له پاکستانه جرمنی ته هغه افغان پناه غوښتونکي ولیږدول شي چې د جرمنی ویزې ترلاسه کړې وې. دا پریکړه وروسته له هغه اعلانېږي چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د جرمنی په مونشن ښار کې یو افغان لږ تر لږه 9 کسان په موټر وهل او ټپیان کړل چې وروسته بیا د دغه پیښې دوه قربانیانو د سختو ټپونو له کبله په روغتون کې سا ورکړه.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان چې جرمني ته د تک کیسونه لري وایي په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي وروستیو پیښو د دوی په کیسونو منفي اغیز کړی. تازه د جرمني ځینو رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد ته د سلګونو افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو لړۍ درول شوې. د جرمني د ویلټ ایم زونټاګ ورسپانې تازه د دې هیواد د امنیتي سرچینو له قوله خبر ورکړی چې ټاکل شوی و روانه او راتلونکې اونۍ په دوه چارتر الوتکو کې جرمني ته له پاکستان هغه سلګونه افغانان ولیږدول شي چې د جرمني د بیلابیلو پروګرامونو له لارې ویزې ترلاسه کړې وي. خو دغه ورسپانې د دغه افغانانو د دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان په اسلام آباد کې د جرمني یو کیس لرونکي لیلا ازادي راډیو ته ویل که څه هم د جرمني ویزې ترلاسه کړي او ټاکل شوی وه د هیواد ته انتقال کړل شي خو تازه یې د پرواز د لغوه کېدو ایمیل ترلاسه کړی دی.
ټاکل کېږي چې پاکستان کې ژوند کوو موږ د جرمني کیس لرو. 15 ورځې مخکې موږ ته ایمیل راغی چې تاسو د پرواز لپاره چمتووالی ونیسئ. موږ د کور ټول سامان خرڅ کړ خو دا کومه پیښه چې وشوه لورزی مخکې موږ ته بیرته وویل شو چې تاسو پرواز وځنډیده تر بل خبرتیا پورې په تمه اوسئ. اوس موږ په سرنوشت ژوند سره مخ یو.
نوموړي وایي اوس مهال په اسلام آباد کې د ژوند تر ټولو سخت کړاو غالي او د اقتصادي او امنیتي ستونزو تر څنګ د پولیسو له بد چلند سره مخ ده. په پاکستان کې میشه یو بل د جرمني کیس لرونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
ماده پاکستان است منتظر کې
سو جرمني کې ورسته پیښې جرمني ته د کیس لرونکو په کیسونو منفي اغیز کړی دی او کارونه یې سوس شوی دی. خبر شو چې له همدې عمله څو پروازونه هم لغوه شوي دي. موږ هم منتظر یو چې ویزې راکړل شي او په خیر له پاکستانه ووځو خو اوس دغه سي وضعیت راغلی او ګورو چې څه کیږي.
ببینیم که چی میشه.
دا ویلا هم په پاکستان کې زرګونه خبريالان مدني او د بشري حقوقو فعالان او کسان چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال له جرمنیانو سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی جرمني ته د تک په تمه په پاکستان کې د انتظار ورځې شپې تیروي. د جرمني د ویلټم زونټاګ ورسپانې د پښتنو په جواب کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د دې اقدام لامل د لیکدولو د پروسې تخنیکی مسایل یاد کړي خو ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو دغه ورسپانې ته ویلي چې ممکن دا پریکړه یو انتخاباتي معنی وروي. جرمني اوسمهال د پارلماني انتخاباتو په درشل کې ده. دغه ورسپانې د معلوماتو له مخې له 2021 کال راهیسې جرمني 15,500 افغان پناه غوښتونکي له پاکستانه دغه هیواد ته انتقال کړي چې خو لا هم 3,000 په شرایطو برابر کسان یې د خپل انتقال پروسې ته پته مدي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د فبروري 14 د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان تبه چې د فرهاد نون په نوم یاد شوی د کارګرو د ټولنې پر یوه لاریون موټر وروسته چې له امله یې 9 کسان ټپیان شول. په دې پیښه کې یو مور او د هغې 2 ماشوم وروسته د سختو ټپونو له امله مړه شوي چې په جرمني کې د افغانانو په وړاندې حساسیتونه زیات کړل. د جرمني چارواکي وایي چې دا برید په مذهبي انګیزه شوه. لدی پیښې وړاندې د روان کال د جنوري په 22مه هم یو 28 کلن افغان ځوان دغه هیواد د اشافنبورګ ښار په یو پارک پر خلکو د چړو گزارونه وکړل چې یو ماشوم پکې وژل شو او دوه نور ټپیان شول. دغه راز د تیر کال په مئی میاشت کې هم یو افغان کډوال د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کړی و چې لامل یو پولیس وژل شو او څو نور کسان ټپیان شوي وو چې له دې هیواد یې په جرمونو کې د ښکېلو افغان کډوالو د ویستلو غوښتنې لا زیاتې کړې. یادولو ده چې جرمني د 2023 کال د اګست په میاشت کې د لومړي ځل لپاره 28 افغانان چې په جرمونو کې ښکېل پیژندل شوي وو په یوه ځانګړي چارتر الوتکه کې له دې هیواده وویستل او افغانستان ته یې واستول.
په راپور کې مو واورېدل چې ټاکل شوې وه دا او راتلونکې اونۍ په دوو چارتر الوتکو کې له پاکستانه جرمنی ته هغه افغان پناه غوښتونکي ولېږدول شي چې د جرمنی ویزه یې ترلاسه کړې وي، خو د دې پناه غوښتونکو د لېږد بهیر اوس درول شوی دی. په دې اړه د بحث لپاره پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګران دا شیبه له جرمني نه په مستقیمه اړیکه راسره دی. ګران صاحب، مننه چې مرکې ته راغلاست. فکر کوي دا پریکړه به د موقت وخت لپاره د انتخاباتو تر وخته پورې وي او که به له دې وروسته په همدغو دلایلو د همدې حساسیتونو له کبله چې په جرمني کې د افغانانو پر وړاندې پیدا شوي دي د افغانانو د لېږد بهیر نور نو په بشپړ ډول ودرېږي؟
مننه کوم. زه هم تاسو ته د تلویزیون رادیو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې ورته اشاره وکوله، دغه د آلمان د حکومت همدغه دریځ چې افغان هغه کډوال چې په پاکستان کې یا ځین نورو ځایو کې دې ته منتظر ول چې باید په چارتر الوتکو کې دلته راوړل شي، هغوی وځنډېدل. د دې علت دا دی چې په همدغه نهو میاشتو کې په آلمان کې په مختلفو ښارو کې چې هغه لوی لوی ښارونه دي لکه مګدبورګ او لکه منهایم او لکه اشافنبورګ او دغه تیر د 10 فبروري باندې په مینشن یا مینیخ ښار کې هم په یوه اجتماع باندې یو مظاهره باندې یو افغان حمله وکوله چې دغه په نتیجه کې یو مور او ساغه انجینیر او یا مهندس ولا او بل دغه لور ولا کیزوی ولا هغه وس تلف شوی دی چې دغه د آلمانیانو سخت غوسی را پارول دي. او دا د سی ویل کیږي چې د دې لپاره هم دي چې په راتلونکي یک شنبه په 23 د فبروري باندې په آلمان کې د بوندستاګ یا د پارلمان لپاره انتخابات کیږي. دلته ځینې ګوندونه دي چې هغه ګوند مثلا د آلمان
سوالم دا د ګران سپ چې دا به د لنډ وخت لپاره وي او که یعنی د انتخاباتو تر وخته به وي او که به د دایمي لپاره دا پروسه ځنډېدلې وي؟
زما په نظر باندې چې دلته خو دوی د دایمي لپاره یې نشي ځنډولای، ځکه دلته اگر چې دا خبرې کیږي چې ځینې ګوندونه لکه دغه د اف ټی یا د آلمان بدیل ګوند سی دغه دی شی اخ هغه سخت دریجه دی او هغه دی خارجیانو یا دی کډوالو په ضد باندې دی، هغوی دغه غوښتنه کوي چې دغه لاسکلن کوم مقررات چې دی کډوالو دی منلو لپاره وز شوی دی په دغه کې باید یو اساسي بدلون راشي. اوس د انتخاباتو په درشل کې دلته دغه مقتدر ګوندونه لکه مسیحی دیموکرات او دغه سی سی اس او چې هغه د بایرن په ایالت کې مسالت ده، دوی هم د دغه شعار یا دغه غشتنو ملاتړ کوي او دوی وایي چې موږ باید په دغه مقرراتو کې بدلون راولو. دلته خو مهمه دا ده چې وس د آلمان اقتصادم یو څه هغه سي نه دی لکه 15 کاله په مخ کې چې ولو، دغه هم په نظر کې نیول کیږي. او بل دا ده چې دغه ګوندونه لکه د شی اخ ګوندونه او ځینې نور دغه په دغه پروسه باندې یا د مهاجرینو د قبلولو په پروسه باندې خامخا تاثیر اچي.
ګران صاحب، دا انتخابات د اوسنی واکمن ګوند یا ګوندونه ائتلاف ونه ګټي او مخالف د اپوزیسیون ائتلاف وګټي، وضعیت به څه ډول وي؟
دلته دغه سی ویل کیږي چې دغه انتخابات به نه هم دغه ګوند یا دغه ائتلاف چې دغه څو کال په مخ کې ائتلاف جوړ کړی و چې هغه اس پی ډی والا د گرین په نامه یو ګوند هغه ولو او اف ټی پی والا یا لیبرال ډیموکراتان چې ورته وایي دغه ګوندونو ائتلاف جوړ کړی ولو نه دغه او نه هم دغه بل د دوی اپوزیشن چې هغه هم مقتدر ګوندونه دي سی ڈی او او سی ایس او مسیحی ډیموکراتان چې ورته ویل کیږي هغوی به دغه یو هم دغه سی اکثریت ترلاسه نه کیږي په یوازې سر
باندې دا چې اکثریت ترلاسه کوي کنه د خو به بیا جلا خبره ده مګر کچیرته یعنی فرض کوچی وی غټي بیا به وضعیت هم داسې پاتې شي
زه فکر کوم چې دغه د انتخاباتو بهر سی ختم سی بیا به ورسره لږه د حکومت ولې لپاره یا د حکومت جوړولو لپاره کار کیږي سی هغه به نسی دی هو کولای شي په یوازې سر باندې دغه حکومت جوړ کی او نه به اس پی ډی وکولای شي هغه مجبور دی چې له نورو ګوندونو سره چې هغه لیژکي ګوندونه دی هغوی سره ائتلاف وکړي
مننه
دلته داسې ویل کیږي چې هغه اس پی ډی او داسې سی ډی او به ائتلاف سره وکړي او د دوی په پالیسیو کې بیا اختلافات دي شاید دغه به داسې ونیسي لکه څنګه چې دا میډیا راپور ورکوي
بله او ورسته پښتنه ګران صاحب په امریکا کې هم نوی ولسمشر او د ولسمشر ترامپ ادارې د امریکا ته د افغان کډوالو ولبته نور کډوال هم په دې کې دي خو افغان کډوال هم په دې ډله کې اوس شمیرل کیږي چې د دې کډوالو تګ امریکا ته تر مارچ میاشتې پورې ځنډیدلی دی دا به اوس اروپا ته هم داسې شو امریکا ته هم داسې شو دغه افغانان چې په پاکستان کې منتظر دي د خپلو ویزو پروسیجرونو یا هغه د کارونو چارو ته د دې برخلیک په څنګه کیږي
متاسفانه چې دغه ډیر دردونکو حالت ته په داخل د افغانستان کې او هم له افغانستان څخه بهر کاغه په ترکیه ایران پاکستان او نورو ځایو کې دي متاسفانه په افغانانو باندې راغلی ده همدغه د غرب یا دی امریکا په مشرۍ دغه پالیسی ولې سي افغانان متاسفانه دغه حالت ته راغلل وسوګوري هم دغه د ترامپ ادارې افغانان وزنډول هغه افغانان چې دغه آماده ول چې باید امریکا ته پرواز وکړي او دوی ورته وادي ورکړي وي دلته په آلمان کې هم هغه افغانان چې دوی ته دغه سي ترتیبات نیول شوی او چې باید په دوه درې هفتو کې راولل شي د چار سره الوتکو په ذریعه باندې نو هغه د وزن دیدل دا نو فکر کوم تر دغه انتخاباتو پورې دغه وزن دیږي او بیا وروسته له انتخاباتو به هم هغه حکومت شي په حکومت تشکیلی په دغه باندې به خامخا جدي غور کوي
ډیره زیاته مننه قدر منو اوریدونکو په خونه افغان ډیپلوماټ امیر ګران له جرمنی نه په مستقیمه اړیکه سره او خپل نظر څرګندو د جرمنی د بایرن ایالت اعلی وزیر مارکوس زودر ویلي افغانستان ته د مجرمانو د استولو په بعد باید ژر تر ژره له طالبانو سره خبرې وشي مارکوس په میونیک کې د یو افغان کډوال لخوا د 9 کسانو د ټپیانولو د پیښې په اړه د غبرګونونو په دوام د څرګندونې کړې دي صفی الله ستانکزی د موضوع جزئیات اوروي
د جرمنی د تر ټولو لوی ایالت بایرن اعلی وزیر خبرداري ورکوي چې افغانستان ته د مجرمانو د استولو لپاره باید هر اونۍ پروازونه تنظیم شي مارکو زودر یک شنبه له جرمن رسنیو سره په مرکه کې چې یو برخه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي هر اونۍ باید د اخراج لپاره پروازونه وي موږ څه باندې 200 مجرمان دلته لرو چې باید وایستل شي دا باید د فدرال دولت لخوا تنظیم شي موږ باید د افغانستان سره مذاکره وکړو باید نور هر مجرم ته چې ریپورت کیږي زر یورو هم ورنه کړو مارکوس په خپل پیغام کې زیاته کړې چې یوازې په بایرن کې د خبره 2000 داسې افغانان دي چې د ایستلو په شرایطو برابر دي او له دې ډلې بیا 200 په جدي جرمونو تورن دي فرانس پریس لیکلي طالب چارواکو مخکې چمتووالی ښوولی چې د افغان کډوالو د استولو په باب مذاکرات وکړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي بیا د جرمني خبري اژانس ډي پي ته ویلي چې جرمني د افغان قونسلګرۍ د طالبانو حکومت ته وسپاري څو هغوی د کډوالو د ستنولو مسایل په اسانۍ مخته یوسي د فبروري په 14مه تیره پنځمه د بایرن ایالت په مرکزي ښار میونیخ کې 40 کلن افغان کډوال فرهاد نون خپل موټر د تجارت د اتحادیې په لاریونوالو وروست او لږ تر لږه 9 کسان ټپیان کړل د ټپیانو یو دوه کلنه ماشومه او دیرش کلنه مور یې د شنبې په ورځ په روغتون کې ساه ورکړه. د پیښې له ځایه د لیدنې پر مهال د جرمني صدر اعظم په یو پیغام کې دا پیښه وحشتناکه وبلله. ویې ویل شکمن افغان کډوال دې لومړی خپل د بند موده جرمني کې تیره کړي او بیا دې وشړل شي. په مونیخ کې د افغان کډوال له خوا د لسګونو کسانو د ژوبلولو پیښې په جرمني کې د میشتو افغانانو او ډیپلوماتیکو استازولیو غبرګونونه هم پارولي. د یکشنبې په ورځ په هامبورګ کې لسګونو افغانانو په یوې غونډې سره د مونیخ د پیښې له قربانیانو سره خپله خواخوږي اعلان کړه. دوی په جرمني کې میشت افغان کډوال د جرمني اساسي قانون او د ازادۍ او ډیموکراسۍ ارزښتونو ته د درناوي لپاره وهڅول. اخو په برلین کې د افغانستان سفارت په بن او منشن کې د افغانستان قونسلګریو په یوه ګډه اعلامیه کې د مجرمانو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتووالی وښود. په دې اعلامیه کې د مونیخ پیښه غندل شوې او راغلي چې دوی چمتو دي د مجرمینو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري وکړي. دې پیښې په جرمني کې د کډوالو په باب بحثونه یو وار بیا تاوده کړل. هغه همداسې وخت چې تمه ده د فبروري په 23 هلته پارلماني ټاکنې وشي، اکثر ښي اړخي ګوندونه د کډوالو ایستل غواړي او په حکومت باندې وار د مخه په دې باب فشارونه زیات کړي. د راپورونو له مخې د جرمني حکومت د مونیخ تر پیښې وروسته د هغو افغانانو سفرونه هم ځنډولي چې ویزې یې اخیستي او جرمني ته د تلو لپاره چمتو. د بایرن اعلی وزیر مارکو زودر هم په خپل پیغام کې ټینګار کړی چې باید د ویزې پروسس ودرول شي او دقیق کنټرول شي چې څوک جرمني ته داخليږي. مارکو زودر په جرمني کې د ځینو کډوالو په افراطي کړنو او ذهنونو د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې باید په خواله رسنیو او ویبسایټونو کې د افراطیت او توندلارۍ د خورولو هڅې شنډې او مخې ونیول شي. افغانان په جرمني کې د کډوالو یوه لویه برخه جوړوي. د جرمني د احصایې د ادارې د معلوماتو په اساس د 2023 کال تر پایه لږ تر لږه 4,20,000 افغانان هلته اوسیږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعته
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د افغانستان اړوند نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي به د سولې په خبرو کې ګډون وکړي، ځکه د ده په وینا ډیپلوماسي په ټوله نړۍ کې روانه ده. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو سعودي عربستان ته رسیدلی دی ترڅو د روسي چارواکو سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وکړي. د موضوع نور تفصیل حسین احمدزی اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار وکړ چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي به د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې په هر ډول خبرو کې ګډون ولري. هغه بیا دا هم ویل کولی شي ډیر ژر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. ټرمپ پرون یکشنبه له ډیرو جزئیاتو پرته دا خبرې کړې. لاغنه په ایر فورس ون الوتکه کې خبر اعلان له پوتین سره د احتمالي لیدنې په اړه وپوښتل چې په ځواب کې ښاغلی ټرمپ ویل احتمالا په سعودي عربستان کې خو وخت نه دی ټاکل شوی او ډیر ژر کېدی شي. هغه ویل فکر کوم چې هغه غواړي جګړه پای ته ورسوي او دوی غواړي چې دا ژر پای ته ورسوي. دواړه زلنسکي هم غواړي چې دا پای ته ورسوي. ټرمپ وروسته په فلوریدا کې د موټر چلولو د سیالۍ نه د ننداري پر مهال خبرې لاندې ویل چې زلنسکي به د سولې په خبرو اترو کې ګډون وکړي، په داسې حال کې چې ځینې ویره لري چې واشنگټن به له روسیې سره یوه معامله وکړي چې کیف او اروپا له پامه غورځولی شي. بولنبورګ رسنۍ د ځینو چارواکو په حواله چې نمونه نه دي اخیستي د فبروري په 14 راپور ورکړ چې ټرمپ غواړي د عیسویانو د اختر یا استر پوری اوربان خوندی کړی. ایسویان ساکال د اپریل 6 استر نمانځي. ولسمشر ټرمپ داسې وخت دا څرګندونه کړې چې دمګړی امریکایي ډیپلوماټان په منځنی ختیځ کې دي او له روسانو سره په راتلونکي خبرو باندې له عرب مشرانو سره بحث کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د منځنی ختیځ لپاره د امریکا مرکچی سټیف ویتکوف او د ملي امنیت سلاکار مایک والز په دې خبرو کې ګډون کوي. ټرمپ خبر اعلان ته ویل چې دا غټیم له روسي چارواک سره وګدي او سختې خبرې کړي دي او د ویتکوف په دې وروستیو کې له پوتین سره 3 ساعته خبرې کړي دي. روبیو چې د فبروري په 15 د مونیخ امنیتي کانفرانس له سفر وروسته اسرائیل ته ورسېد، له سی بي ایس سره په خبرو کې ویل چې راتلونکي څو ورځې به معلومه کړي چې پوتین په اوکراین کې د سولې په اړه جدي دی که نه. د فبروري د 12 نیټې تر لومړیو پورې دا مسله چې څوک به د سعودي په خبرو کې برخه واخلي یا کله به ترسره شي روښانه نه وه. د اوکراین او روسیې لپاره د ټرمپ ځانګړي استازي کیت کلیوک هغه وخت غوغا راپورته کړه چې هغه ویل کچری متحده ایالات د اوکراین پر وړاندې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو ترمنځ غړیتوب وکړي، نو اروپا ممکن په میز کې نه وي. د کار په اروپایي اتحادیه او کیف کې دا ویره راپورته کړه چې ممکن دوی د احتمالي معاملې په اړه له پرېکړو څخه لرې شي، خو کلیوک وویل چې اروپا به د پرېکړې له پروسې څخه بهر نه وي. هغه ویلي اوکراین به په خبرو کې څوکۍ ولري، که څه هم کیف ویلي د سعودي خبرو ته نه دی وربلل شوی. په حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون به د فبروري په 18 د اوکراین د جګړې په اړه په یوه بیړنۍ سرمشریزه کې د اروپایي مشرانو کوربه وي. ځینې اروپایي مشرانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې ټرمپ به هڅه وکړي چې له پوتین سره د سولې داسې تړون ته ورسي چې د اروپا پراخ امنیتي اندېښنې کمزورې کړي. تمه کېږي چې د جرمني، برېټانیا، ایټالیا، پولنډ، هسپانیا، هالند او ډنمارک مشران به په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا ناسته د فبروري په 23 د اوکراین په اړه د روسیې د بشپړ یرغل د درېمې کلیزې څخه مخکې ترسره کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په لنډو څپو 19 او 15 متره د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو خبرونه کوي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادي رادیو خبرونه په 12:09 منځنۍ څپه اوریدلی شي. په میدان وردګو ولایت کې د 28 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د تنګي ستار لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د والیبال یو میاشتنۍ سیالۍ چې 28 لوبډلو برخه پکې اخیستې وه، د شاهد لوبډلې دوهم مقام او د تنګي ستار لوبډلې لومړی مقام پکې ترلاسه کړ. لوبغاړي او د سیمې خلک خوشاله وو چې دا ډول سیالۍ ورته په لاره اچول شوي دي، خو هغو له حکومت څخه د معیاري لوبغالي غوښتنه هم کوي.
د کلیوالو په چکچکو بدرګا د والیبال دا سیالي د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د سپین چنارونو په مینځ کې ترسره کیږي چې په شاوخوا کې خړې غونډې هم موجودې دي او ځای ځای ورباندې سپینې واورې هم پرتې دي او لوبه په یو خاورین میدان کې روانه ده. دا سیالي چې د 28 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي، نن یې وروستۍ پای لوبه وه. د شاهد لوبډلې او د تنګي ستار لوبډلې ترمنځ روانه وه. بل اخره ستار لوبډله وتوانېده چې دا سیالي په خپل نوم کړي او لومړی مقام ترلاسه کړي. د میدان وردګو ولایت د سپورت او بدني روزنې امیر زبیولا وحاج ویل چې د یادو سیالیو هدف د ځوانانو ورزش ته هڅول و.
خوشبختانه په دغه تورنمنت کې 28 لوبډله برخه اخیستې وه چې نن یې فاینل مراسم و چې د شهید غلام نجیب لوبډله او د شهید عابد میوان لوبډله وه، چې خوشبختانه د شهید عابد میوان لوبډله په اتلولۍ پای ته ورسېده. موږ دې ته ورته په ټولو ولسوالیو کې ورزش ته وده ورکړې ده او لا هم د ورزش لپاره خدمت کوو تر څو زموږ ورزشکاران په ښه توګه باندې وروزل شي او ورځني ژوند کې ورزش ته وخت ورکړي.
د خړو غونډیو په لمن کې د والیبال دغه سیالۍ چې په یو کلیوال لوبغالي کې ترسره کېدې، نن ورځې پایلوبي ته ګڼ نندارچیان هم راغلي وو. دی او لوبغاړو له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغوی لپاره یو معیاري لوبغالي جوړ کړي.
موږ ټوله لوبډله ډېر زیات خوشحاله یو، نو په لومړي سر کې مو ډېرې ښې لوبې وکړلې. د ټولو لوبغاړو په کوشش او په زیار باندې ښې لوبې وشوې او ښې پایلې مو لرلې چې تر آخري پایلوبې پورې ورسېدو او پایلوبه مو ډېره خوندوره لوبه وړاندې کړه او په خپل نوم هم کړه.
والا خامخوم سړی چې فاینل وګټې کنه کوي لوبډلې کې خامخو یو څه خوشحاله وي، خو لوبه چې خوندوره وشي هغه بیا ډېره ښه وي. که هغه وګټل شي او که باید چې خوندوره وي، نو هم مینهوالو دپاره ښه وي، هم د لوبغاړو دپاره. په افغانستان کې د وردګ ولایت والیبالر چې دي ډېر دي او قوي لوبغاړي لري، خو متاسفانه چې تر اوسه موږ یو په مرکز میدان ښار کې یو جام لازم نه لرو ورزشي، نور موږ په یوه ولسوالۍ کې هم ورزشي جام لازم نه لرو د والیبال لپاره معیاري.
غوښتنه هم دا ده چې په ولسوالۍ کې باید دوی لپاره یو جمنازیم جوړ شي، دوی تشویق شي، په خاطر د دوی باندې یو جمنازیم دی هم په میدان ښار کې دی. ولسوالۍ کې هیڅ ځای نشته، یعنی په داسې یو ځای کې دوی لوبه کوي چې هغه ځای بېخي د لوبې وینه یا پښه واړي یا بل مشکل پیدا شي یا بعضې خلک هغه کوم کسان چې چېرته چې هغه هم ځای نه لري، ځکه د دوی لپاره باید په یو منظم ځای کې جمنازیم جوړ شي، هغه که په هر ولسوالۍ کې وي. خو بالخصوص د سید آباد ولسوالۍ چې ده هغه ډېر خلک دي، د توپ مینهوال دي، دغه لوب مینهوال دي، د دوی لپاره سید آباد ولسوالۍ داسې یو منظم ځای ورته معرفي شي، هغلته جوړ شي.
لدی ټول سره سره د میدان اردګ ولایت ځوانان د مرکزی ادارې هم غوښتنه کوي چې د دغه ولایت ځوانانو ته زیاته پاملرنه وکړي. هغوی وایي چې په دغه ولایت کې د ورزش په برخه کې ښه استعدادونه شتون لري، خو هغوی ته چانسونه نه ورکول کېږي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
زموږ غږله ازادي راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې به فریدا سیال کوربنه وي، خو دا شیبه چې 4:30 دی په مکړی لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستانی پولیسو د شنبې په شپه په کوټه او د بلوچستان په کچلاغ سیمه کې د افغان کډوالو په کورونو چاپې وهلې او یو شمېر کډوالې نیولې او افغانستان ته یې استولې دي. د وزارت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا د اسلامي او نړیوالو اصولو او د ګاونډیتوب له اصولو سرغړونه بللې. د بیان له مخې په شړل شویو افغان کډوالو کې 15 ماشومان او 10 ښځې شامل دي چې د کندهار ولایت له سپین بولدک بندر څخه افغانستان ته رسیدلې دي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کاپیسا ولایت کې د طالبانو پر یو مرکز د دوی په برید کې 2 طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د جبهې پر ایک شبکې ویلي چې دا برید د یک شنبه په ورځ د کاپستان ولایت د اسه دومی کوهستان په ولسوالۍ کې شوي. ازادي راډیو دا ډول ادعاوې په خپلواک ډول نشي تاییدولی او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کورمه کې د مال لیږدونکو موټرو پر کاروان یو ځل بیا برید شوی. په کوزه کورمه کې د پولیسو یو چارواکي د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې لټل څخه د مال لیږدونکو موټرو کاروان پاړه چنار ته روان و چې په اوچت او مندوزیو سیمه کې د وسلوالو تر برید لاندې راغی. د دې چارواکي په وینا په برید کې 3 کسان ټپیان شوي. د چارواکو په وینا پر کاروان تر ډزو وروسته د موټر لوټ کول شروع شوي دي. ایران د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو هغه غوښتنه د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه بللې چې وایي د اسلامي جمهوریت کار باید پای ته ورسیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن خبریالانو ته ویل نورو ته ګواښ کول د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه ده. له دې مخکې د اسرائیلو صدراعظم د امریکا له د بهرنیو چارو له وزیر سره ګډې خبرې غونډې ته ویلي وو چې اسرائیل به د خپل اصلي متحد امریکا په ملاتړ د ایران پر وړاندې خپل کار پای ته ورسوي. او د هند د ګوا محکمې نن هغه کس ته د عمري بند سزا واوروله چې پر یوې آیرلنډۍ میرمنې په جنسي تجاوز او بیا د هغې په وژنه تورن دی. د رویټرز ژانس د راپور له مخې د ګوا محکمې 10 کلن ویکارد بکر ته دا حکم له پیښې 8 کاله وروسته اورولی.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشي د 25 دقیقې بحث موز فرید سیال د تیرو شاند تخنیکی چارو بسم بلخت تر کلای کوم. د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافونو پاړه د ګڼ راپورونو تر خپرېدو وروسته طالبانو ولیدي چې د دوی په رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلاف نشته. د طالبانو د حکومت ویاند تېره اونۍ په یو ټویټر سپیس کې چې خپور شوی و د ویل چې د دوی حکومت له پایله د داخلي جګړو اختلافونو د مخنیوي لپاره کارونه او داسې پلانونه جوړ کړي دي چې هیڅ ډول د دوی ترمنځ شخړې رامنځته نه شي. او دغه په ټکو باندې که څه هم د امارت اسلامي د چارواکو ترمنځ په ځینو مسایلو کې اختلاف شته، خو دا دومره ډېر نه ده چې د هغوی ترمنځ درز یا دغه کم یووالی چې ترمنځ یې شتون لري دا له منځه یوسي. مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو آن د رهبرۍ په کچه د اختلافونو راپورونه خپاره شول. زیاتره دغه اختلافونه د نجونو پر زده کړو او پر ښځو د وروستیو بندیزونو له کبله چې طالبانو وضع کړي دي راپورته کیږي. نن په خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې د طالبانو ترمنز د اختلافات راپورته شوې دي، څومره به پرسیږي اغیز په یې د افغانستان پر راتلونکي باندې څوي، او آیا د اختلافونه دومره لوی دي چې بالاخره په افغانستان کې د دوی ترمنز خپل منځي جګړې ته لمن هواره کړې او کنه. په پروګرام کې را سره مېلمانه شته د سیاسي چارو شنونکي هر یو اساق مرو، همدارنګه راسخ صاحب را سره دي. تاسو دواړه قدرمن ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. فکر کوم چې ما د اختر محمد راسخ دی مکمل نوم وانه خسته. راسخ صاحب تاسو ستړي مشي، اتمر صاحب تاسو په خیر راغلی پروګرام ته. اتمر صاحب کله تاسو سره پیل وکړم، په دې وروستیو کې دا راپورونه ورکول کېږي چې که څم ستانګزي له پخوانه لکه نش طالبان واک ته رسیدلي دي او د نجونو پر زده کړو باندې بندیزونه وضع کړي. ډېر کله نیوکې کوي او وایي چې دغه کړنه د طالبانو خنه ده، دوی باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، او همیشه وایي چې علم پر ښځو نر فرض ده. لغې نه وروسته د طالبانو یو بل وزیر راپورته کېږي، هغه هم ورته خبره کوي او د حقانی او د کندهار د ډلې ترمنځ هم د اختلافونو خبره کېږي. دغه اختلافونه څومره واقعي دي او کنه یوازې په رسنیو کې زور اخیستی؟
مننه فریدا جان، خور تاسو ته سلام. جناب راسخ صاحب ته اوریدونکو ته سلامونه نیکیله. سره د دینه چې طالبان همیشه دا خبره کوي چې اختلاف دوی په رهبری کې موجود نه دی، لیکن د مغه پایل نه دغه اختلافات نخې نخوانی لیدل کېږي. اول کله چې دوی واکمن شول په کابل باندې، که ستاسو په یاد دي، د پاکستان د استخباراتو د هغه وخت رئیس حمید فیض کابل ته راغی، او دا هغه سې وخت کابل ته راغی چې تر هغه وخته پورې حتی د طالبانو دغه کابینه اعلان شوی نه و. نو بیا ویل کېدل داسې چې دا په اثر د هغه اختلافاتو چې طالبان په منځ کې رامنځته شوی و، البته د قدرت د تقسیم په برخه کې، نو فیض حمید کابل ته راغی او د دوی ترمنځ دغه جوړ جاړی وشو چې د همغه وخت نه تر دې اوسه پورې په کابینه کې تغییرات نشته دي، او کابینه د سرپرست په شکل پاتې شوی. البته دا په دې معنا دی چې په مخه وخت کې اختلافات موجود و. اوس هم دغه اختلافات لکه چې تاسو هغه ته اشاره وکړه، د بعضې طالب مشرانو په خبرو کې څرګندېږي. مثلا د نجونو د تعلیم په برخه کې، همدغسې د ښځو د کار په برخه کې، او همدغسې د قدرت د تقسیم په برخه کې، د مالي منابعو د تقسیم په برخه کې، او ورو ورو داسې لیدل کېږي چې دغه اختلافات ورځ تر بلې ډېریږي. ځکه چې که تاسو متوجه اوسئ، قندهار نه حتی د یو قومندان امنی تبدیلي باید خپله شیخ هیبت الله ورکړي. دغه د کورنیو چارو د وزارت د صلاحیت نه دوی خپل اخیستی. په دې معنا دی چې ورو ورو قندهار مرکز د قدرت ګرځي، او دغه نورو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې دوی
په بخښنه سره د مخکې د پاکستان موضوع ته اشاره وکړه. دا په دې معنا ده چې پاکستان له اول نه دغه اختلافونه چې طالبان ترمنځ وه، په دې کې دوی لاس درلوده، یا د هواري لپاره یا د رامنځته کولو لپاره، یو ډول یو ډول دوی دخیل دي. او ولې کندهار دومره ځواکمن شوی ده؟
خبره دا ده چې هر ډلې سره مختلف استخبارات کار کوي. که تاسو قندهار رهبری وګوري، د دوی نږدېوالی د ایرانیانو سره ډېر دی، د هغوی نه مرستې دوی ترلاسه کوي، مشورې دوی ترلاسه کوي. په دې درې کلونو کې دغه په وضاحت سره لیدل کېږي. هغه طالب مشران چې د دوی سوابق او رابطه د ایران سره ډېر دی، هغوی سره د دوی مناسبات هم ډېر دي. او تاسو پرون خبر یاستئ چې کله د ایران مشران دوی د پخوانی دولت مشران سره په ترکیه کې وکړل د هغه یو سپارښتنه دا و چې تاسو پاکستانیان سره وګورئ. په دې معنا ده چې د سیمې استخبارات کې د پاکستان ایسای دی کې د ایران سپای پاسداران دی که روسیا دی که چین دی دوی خپلې ډلې په شاته پهی هر یو دننه په افغانستان کې و هر یو دغه استخباراتي ډلې د مختلفو ډلو نه دوی استفاده کوي د خپل د ستراتیژیګانو لپاره.
مننه مننه اتمر صاحب تاسو ته راګرځم راڅخه صاحب تاسو هم ستړي مشوي پروګرام ته په خیر راغلي. که تاسو راته وایاست لکه څنګه چې اتمر صاحب وویل د سیمې هیوادونه هر یو هڅه کوي طالبان په شاور ډبه یو د دوی ترمنځ دغه اختلافونه هم کېدای شي د همدینې سرچینه اخیستی وي. اوس د چې دواړه زمونږ ګاونډیان دواړه طرف نه هڅه کوي یو ډول نه یو ډول طالبانو سره اړیکې ولري، ایا ستاسو په باور باندې چې ټرمپ واک ته رسېدلی دی افغانستان بیا داسې د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د واک د جګړې په میدان بدل شي؟
سلامونه ګران قدر فریده جان تاسو او ګران قدر اکبر صاحب او ستاسو د پروګرام ټول اوریدونکو ته سلامونه مې هیلې وړاندې کوم. د سوال پاک لویل سم ګوري افغانستان جغرافیا نن د نن نه بلکې نیمه پیړۍ د چې د مستقیم د غربي او د شرقي او د منطقي د استخباراتو په جګړیز او استخباراتي میدان باندې مبادله شوې ده او دغه دلې ټپلې چې قدرت ورسېدل او راغله په افغانستان ولس باندې حاکمیت وکړي دا اکثرا دوی د استخباراتي کړو له ادرسه راغلي ټپل شوی قدرت رسیدلی دي چې طالبان هم د امغو ډلو یو شاخه ده چې دوی د خپل د 1350 سم کال د سردار محمد داوود خان د نظام د ړنګولو نه چې د جهاد فتوا صادره شو او تر دغه نه دغه د جهاد او د ازادۍ چغیو ناری او بیرقونه رنگارنګ پورته کیږي او ناری تکبیر الله اکبر په کې لیکل کیږي. دا ځې لسم چې فقط او فقط د دغه ګروپانو او د دغه ډلو ټپلو فقط فکری مکتب مبارزات یو شان دی، د دوی وژنه د دوی تباهي د دوی عقبګردی سیستم کې فرق دی. هر هغه څوک چې په دغه جغرافیه د افغانستان کې ډیر وژنه وکړي ډیر علاله وکړي ډیر تباهي راولي هغه زر قدرت ترسيږي چې څنګه چې تاسو ولې دی طالبان دوه ځلې قدرت ورسېدل، مجاهدین دوه ځلې قدرت ورسېدل او بیا هم د مجاهدینو لپاره بیا هم لاپیګری روانه ده، د داعش ډلو ټپله دغه ټوله لاپیګری په دغه سیمه کې روانه کړې ده. دا زمونږ دغه اول خو په دغه نږدې گاون کې مو چې پاکستان استخبارات جوړ کړی دی دا دوی و چې شورای پېښور د طالبانو جوړ کړی و او په کویټه کې شورای کویټه جوړ کړی و. د هماغې ورځ نه چې دوی دغه د دوه شوراګانې جوړې کړې وې ویل سم د دوی ترمنځ اختلافات موجود و. د کوم د شورای د پېښور هغه د حقانی د چتر لاندې د رهبری تر چتر لاندې و او د کویټې شورا د هغه زمان د ملا محمد عمر وایم یا وایم د همدغه ملا منصور او وروسته د همدې ملا هیبت الله په تر رهبری تر چتر لاندې فعالیت کوو. نو بنا د ملا هیبت الله نږدېوالی د ایران د استخباراتو سره او د څنګه چې اتمر صاحب دا تشریح کړله زه هم ویلی سم د دوی ترمنځ اختلافات موجود ده. طالبان اصلا د دولتدارۍ د
رسېخ صاحب په بخښنه سره یعنې دغه اختلافات چې ظاهرا د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم پر موضوع راپورته کیږي او ستانکزی کله کله څرګندونه کوي بیا په دې وروستیو کې یو بل وزیر څرګندونه وکړي د خیرالله په نوم باندې دا یوازې الفاظ دي چې کارول کیږي د ښځو کلمه او د نجونو د تعلیم کلمه، اصل کې اختلاف په واک باندې ده په قدرت باندې ده.
دقیقا ګوري اصلا اختلاف په قدرت او په چوکۍ ده خو دوی د بهانو د دغه اختلاف د ابراز نظر لپاره بهانې لټوي. اکله زه ویلی سم ګوري د حکمتیار شروع کوي تر رباني تر همدغه ملا هیبت الله پورې د دوی فکري مکتب هماغه اخوانیزم دی. د اخوانیزم په مکتب کې فرق نشته، ښځه حق نه لري، ښځه د کار د تحصیل اصلا حق نه لري، مګر دا چې بڼې ته یې تغیر ورکوي هغه درجه د سورته وایي د دغه کچه یې لوړه او ټیټه ده چې هغه ډېر افراطي برخورد کوي او یو بله لږره نرمه برخورد کوي. کله د دوی مفکورهي مکتب یو شی دی خو زه وایم که چېرې د دوی په منځ کې اختلافات موجود نه دی د قدرت تقسیم په صحیح ترز باندې تقسیم شوی ده. نو ولې دا وزیران دونه اختلاف نظر لري چې ولې وزیران اتا ژاړي؟ تاسو ولیدل چې یو وزیر د دوی په صلاحیت هغه وزیران په ژړا دی د ولس په مخ کې ژاړي. یعنې دا معنا ورکوي چې موږ اصلا په دغه دولت کې په نامه راغلي یاستو او صلاحیت هېڅ ده صلاحیت نه لرو. صلاحیت ټول د ایبت الله سره دی. نو زه ویلی سم دغه لوبه چې جوړه شوې ده د افغانستان د پرمختګ د ولسونو د سیالولو او د ولس د امن او د سعادت دپاره نه ده جوړه شوې. دا لوبه زموږ د بدبختۍ زموږ د عقبګردۍ زموږ د تباهۍ او زموږ د ولس د فرار او د دغه جغرافیا نه د لرې کېدل او په نوره نړۍ کې د مهاجرت په ژوند باندې لاس او ګریوان کېدلو دپاره شروع شوې ده. یمنګ معدنیات شروعول د منګ اوبه په مفته باندې وړل زموږ ځنګلونه غوڅول زموږ ولس د بدبختیو کندې ته غورځول زموږ ولس علالول دا ټول په یو پلان باندې مخته روان دی.
که زه وایم چې د دې پلان تر شا ایران او پاکستان ده
دقیقا د ایران او پاکستان ټول هغه د استخباراتي کړۍ ټول توجه هم دغه افغانستان جغرافیا او د افغانستان ولس ته دی.
راسخ صاحب دک څنګه چې تاسو وویل چې دا د پردیو هیوادونو اجنډا ده چې د طالبانو په واسطه باندې په افغانستان کې پلی کېږي که د زده کړو نه ورتیر شو په خپل همدغه طالبانو ته تم شو. دوی خو اوس په افغانستان واکمن دي او پوهېږي چې افغانانو کلونه کلونه جګړې ګاللې جګړې ځپلې دي. دوی ولې اوس نشي کولی خپلواکه شي ځکه چې اوس خو واکمنان دي ورسېدل واک ته؟ د دې امکان نشته ده چې اوس کم چا چې پخوا امر ورکوو د هغې نه ځان بیل کړي افغانانو ته هغه واقعي خدمت چې دوی ورنه تمه لري وکړي؟
ګورې په هېڅ صورت سره غلام د خپل بادار نه ځان نشي بیلولی. باداران دا خصلت لري چې د خپل د هر غلام دپاره بل غلام روزلی وي. که چېرې هغه سرکشي کوي په بل غلام یې وهي. دا داعش چې جوړ کړی دی د همدغه دپاره جوړ کړی. که چېرې طالب ترې سرکشي کوي په داعش یې وهي. د داعش ترمنځ چې دغه ډله یې جوړه کړې دوه شاخې جوړې کړې دي چام دی د پېښور شورا او هم د کویټې شورا. د هغې ورځ یو د بل په وړاندې استعمالوي. تاسو ولیدئ چې یو اسلامي نه یا یو جمعیت اسلامي نه افغانه جوړه کړله. هر یو ته یې رهبري ورداي د دغه دپاره وکړه چې کابل څنګه ړنګ کړي څنګه خپل پلان په دوی باندې تطبیق کړي. کله یو نه غوښته چې کابل ړنګ کړي مګر دا افغانه یې ورته جوړه کړې وه که یو یې نه غواړي بل ړنګ کړي. نو بنا د خپل د هدف د رسېدو دپاره اوس هم دغه دوه ویشت ډلې تپلې چې د سیمې د ناامنۍ دپاره د سیمې د تشویش دپاره پاکستان جوړه کړې ده. د دغه لوبې په درشل کې به هغه لوبه هم شروع ده چې داعش دی او داعش خراسان دی او تاجکستان دپاره ازبکستان دپاره ترکمنستان دپاره د چین دپاره د دغه منطقې د ناامنۍ دپاره دوی د همدغه ادرس نه د میلیاردو ډالر خاونده شوي دي او د پاکستان ټوله شتمني په همدغه تروریستي ډلو ټپلو باندې ولاړه ده.
مننه کور ودان راسخ صاحب. اتمر صاحب لکه څنګه چې راسخ صاحب وویلي دا په دې باورمند دی چې ګاونډي هیوادونه د تیر په څیر باندې بیا غواړي په افغانستان کې طالبان وکاروي او خپل موخو ته ورسیږي. په دې منځ کې که افغان ولس ته وګورو نه یوازې په اقتصادي لحاظ باندې دوی ډېر بې وزله شوي دي. د طالبانو په راتګ سره د افغانستان اقتصاد نور هم مخ په ځوړند شو او په زرهاو افغانان په ځانګړې توګه ځوانان له وطنه وځي. ولې دا توان افغان ولس ورکوي او د افغان ولس فکر ذهن څومره په دغې مسله خلاص ده چې که په افغانستان هر څوک واکمن کیږي دا سمه ده چې خلک به یا حکومتونه باید تعامل وکړي اړیکې ولري خو دغه د پردې تر شا مسایلونه ستاسې په باندې څومره ما افکار پوه دي اګه دي په دې مسایلو پوهیږي؟
ګورې افغانان تقریبا دغه څلوېښت کاله د تحولاتو سره بلد دي. یعنی زما دفتر دی چې دوی سیاسي فکر د نور هر اجتماعي او اقتصادي فکر نه پورته دی. یعنی افغانان په دې پوه دي چې څه روان دي. دلته یو خو د سیمې د استخبارات رقابتونه دي، نړیوال رقابتونه دي، بل د افغانستان منابع دی چې هر یو غواړي چې دغه منابعو ته لاسرسی پیدا کړي. بل د افغانستان هغه جیوپولیټیکي موقعیت دی افغانستان هیڅ کله به داسې فکر کوم چې د دغه زبر ځواکونو نه ځان خلاص نکړی شي. هغه وخت چې افغانستان د دغه قدرتونو نه ځان خلاص کړی و، په هغه وخت کې افغانستان ډېر باثباته و او داسې حکومتونه په افغانستان کې وو چې هغوی ډېر فکر د خپل د افغانستان د پاره و، یعنی ملی ګرایانو په ولس باندې دوی ډیر باور کاوه، د ولس د ښه ژوند د راتلو د پاره دوی هڅې کولې. که تاسې مثلا د او پنځوسم کال مخکې دغه حکومتونه وګوري، نظامونه وګوري، دوی برنامې درلودلې پنځه کلان، اووه کلان، لس کلان، شل کلان، حتی د دې دپاره چې څنګه دوی وشي کولی چې افغانستان خود کفا کړي. زما خپله یادیږي د داود خان په وخت کې افغانستان یعنی د غنمو له درکه خود کفا و، هیڅ مشکل یو من غنم هم دې د خارج نه نه راوارده و. د افغانستان بودیجه، دولتي بودیجه خود کفا و، صرف دوی انکشافي بودیجه ته د نړیوال مرسته منتظر او د هغوی نه مرسته غوښتله. نو دوی ټول په خپل امکاناتو باندې چلیدل. په همغه وخت کې مونږ تقریبا ډیری که داسې وګورو، په هغه وخت کې د افغانستان ارتباطات پاکستان سره ډیر خراب و، بیخي دا لارې بندې وې. لیکن افغانستان کې نه دغسې قحطي و، نه دغسې د موادو کم بود، نه کوم شي باندې داسې خلک هغه کېده چې هغو ته ضرورت ولري. نو په هر صورت دا که هر نظام په افغانستان کې چې هغه د نورو د استخباراتو لاسوهنې ته اجازه ورکړي، بیا دوی د ولس سره یعنی ښه روابط نشي ساتلی. او که نظام برنامه ولري د خلکو دپاره، اوس مثلا پوس وخت کې وزګارتیا دا یو بحران دی په افغانستان کې. پوس وخت کې اقتصادي مشکلات دا اوس یو بحران دی د افغانستان دپاره. پوس وخت کې کله چې تاسې د جنکیانو د تعلیم دروازې بندوئ، دا یو بحران دی. پوس وخت کې کله چې ښځه کار نشي کولی، دا یو بحران دی. پوس وخت کې چې تاسې لس میلیونه مهاجر لري، دا په افغانستان کې یو بحران دی. دا ټول خبرې چې که تاسې وګوري، یعنی دا د دولتونو مسؤلیت دی چې د دغو مشکلاتو دپاره دوی برنامه ریزي وکړي. دوی په حقیقت کې کله چې واکمن شو، داسې فکر کوي چې دغه ټول څلوېښت میلیونه افغانستان افغانان د دوی دښمنانو او دوی فاتحانه راغلي دي افغانستان ته، او دغه څلوېښت میلیونه د دوی بردګان دي چې هر رقم دوی سره برخورد کوي. یو تعلیم یافته ځوان، یو تعلیم یافته جلۍ په دې نظام کې ځان نه ګوري. زموږ شل میلیونه نفوس د افغانستان ښځې تشکیلې. تاسې پام وکړئ چې دغه نیم قشر د دې ټولنې چې تاسې د دې نه ایسته کوي، نور ځوان تحصیل یافته مسلکي زلمیان هم دې نه ایسته کوي. نو طبیعي دی چې دا نظام په خپل منځ کې مشکلات لري، ځکه چې یو تعداد دغه درک کولی شي، په دې باندې پوهېږي په طالبانو کې چې دغه وضعیت د منلو نه دی، دغه وضعیت باید تغییر کړي. نو پر دغه بنسټ باندې مونږ ویلی شو چې دغه اختلافات هم راستربولې ډېریږي. کله چې تاسې شاهدان یاستئ چې مثلا ښاغلی ستانکزی انتقاد وکړ، ملا برادر انتقاد کوي، ملا یعقوب انتقاد کوي، ښاغلی حقانی انتقاد کوي، دغه حالت نه دوی ته د منلو دی او نه پایدار دوامدار کیدی شي او نه ولس ته د منلو دی. مونږ خو افغانستان د نړیوال سره تعهدات لري، افغانستان د نړیوال سره رابطې لري، افغانستان د نړیوال سره تجارت او راشه درشه لري. افغانستان د نړۍ یو هیواد دی چې باید په هغه تعهداتو باندې دوی متحد پاتې شي. که داسې نه وي، یا نړۍ هم مونږ ته انتظار نه شي ایستلی یو کال، دوه کال، درې کاله، تر اخره پورې دغه فرصتونه مونږ د لاسه ورکوو.
په دې وضعیت کې اوس څه کول پکار دی؟ اتمر صاحب ستاسې په باور باندې او څومره باورمند یاست چې دغه پرسو بډیریږي، د اختلاف بډیریږي؟
زه داسې فکر کوم چې د ایدیالوژي له نظره تر څو پورې چې اول طالبان په خپل منځ کې متحد النظر نشي، بیا خلق سره متفق النظر نشي، دا امکان نه لري. اوس چې زه ګورم یو چې دا د طالبانو د دې پلویان دي چې ښځې او مکتب دي، دا باید خلاص شي. موږ باید نړیوال سره خپل رابطه عادي کو، هغه تعهدات چې موږ دوحه کې ورکړی په هغه باندې عمل وکړو. یو چې دا بیا هغه ډېر سخت دریځ دي چې مثلا د ښځو په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، حتی په تېر قندار دغه مجلس کې د رسنیو د لارې نه ما واورېدي چې خپله ملاحبات الله د دې پلوي دی چې دا ټول موسسات، خارجي موسسات، دا وتړی دا د افغانستان ځینې وباسي. نو که دغسې موږ په دې فکر وشو، دا زموږ مشکلات ورځ تر بلې زیاتېږي، او موږ یعنی د نړیوالې ټولنې نه ترکیب زموږ استاسیو کوری تقریبا 9 میلیارد ڈالر کنگل اکدام حالات من تام دغا شکل دوام کی دغا پیسو که منگا لاسر سنی شمای نکوله، او دغا پول دی آغا نتیجه دی چه کم غلط تسلیمین و دی غلط روری دی خوانا دی افغانستان تو مورد کی نیول کی
مندن کروادان رسخ سبتاست در ازم که تاثیر تو آیست دی دغی پر صوب چون برای امکان شتا که چیرې اختلافونه ډېر شي ساسې پان باندې، بیا په افغانستان کې یو کورنۍ جګړه پېښېدلی شي؟
سل په سلو کې ګوري، هر اختلاف چې وخت د حل لاره نه مومي، هر اختلاف چې بحران زیږوي، هغه حتمي ولس د هغه په وړاندې درېږي. نن وي سبایي او زه ویلسم ولس هم دا اوس دته آماده شوی دی چې د طالب په وړاندې ودرېږي، خو امکانات نه لري او شرایط ورته نه مهیا کیږي. مګر زه ویلای سم د پاکستان د استخباراتو کړنه چې ګورم او نورې استخباراتي کړۍ چې ګورم، دلته د نوي جګړو دپاره نوي طرحې او نوي پلانونه په کار اچولی دی، او دوی غواړي یو ځل بیا افغانستان داخلي جګړو ته ورداخل کړي، او د طالب تر چتر لاندې د ملا او د پانتون یا د یو معاصل ترمنځ یو بله دښمني هم رامنځته شي. اوس دا یو فکر پر سوی دی چې په افغانانو کې چې ملا د تعلیم او د تربیه او د لوړو تحصیلاتو دښمن دی، وخت چې یعنی تحصیلات مباسو او تنها او تنها مدرسه مخته شو د مدرسې او د مکتب ترمنځ، دا دښمني ته دوی لا نورم پراخوي، دا دښمني او د همدغه دښمنۍ نه ولس ځوانان د خپل د بقا دپاره، د خپل د سباوون دپاره، د خپل د امیدونو دپاره مبارزې ته دنګي. دا چې د هر چا ټوپک و، خو دا د دوی فرمانونه او د همدغه طالبانو کړنه ده چې دغه ځوانان د مرګ سره مواجه کوي، او دغه ځوانان به دې ته آماده کوي چې د داعش په لامله کې ولویږي، د نورو تروسي ډلو ټپلو په لامله کې ولویږي، او هغوی عسکرګري وکړي او دغه وضعیت ته یا په مثبت یا په منفي بڼه باندې تغییر ورکړي. خو زه ویله السم ای کاش کې خپله طالبان دغه ته ژمن شي چې نور په افغانستان کې د پردو د اهدافو دپاره د جګړو دپاره لاپیګري ونه کړي، د خپل د افغانستان د جوړولو دپاره او د افغانانو د بچیا کولو دپاره او د یو ښه د ترقي او د پرمختګ د کاروان د جوړولو دپاره ښایسته پلانونه ولري، او هغه طرحې وړاندې کړي تر څو دنیا د سربي سره راکړه ورکړه، او افغانستان د سیاسي انزوانه ووځي، او افغانان د سباوون دپاره یو امید پیدا کړي چې نور د مهاجرت ژوند نه د خپل د وطن په باسازۍ کې کار واخلي، او افغانستان د سیالانو سره سیالۍ ته ودنګي. زه فکر کوم طالبان اصلا د دولتدارۍ دپاره جوړ شوي نول او نه دي، څنګه چې مجاهدین جوړ شوي نول او نه دي. او زموږ یوه لویه اشتباه دا وه چې دا خلک وروره د دین پتنګان دي، دا کراسې دلته سوله راځي، دلته امن راځي، دلته دا راځي، دلته پرمختګ راځي. په تعصب سره چې موږ په هماغه وخت کې چې کله مشي مصالحې ملي د بیته اعلان شوه، هماغه وخت هم لویه اشتباه مو همدغه وه چې دوی موږ تحلیل کړی نه وه چې دوی د دولتدارۍ دپاره نه دي جوړ شوي، دوی د پاکستان د پلانونو، استخباراتي پلانونو د تطبیق دپاره. دغه طالبان هم چونان دغسې یو څیره لري. ولې طالبان متوجه سي چې زیږنده د مجاهدینو نه ده، نو بلان مکتبي یا د مکتب یا د تعلیم یا د سیاسی مفکوره د دوی یوه ده خو د دوی هغه د وژنې درجه او د تباهۍ درجه فرق کوي. یو ډېر زیات په سرعت سره حلالول کوي، دا بل لږ زره کم حلالول کوي، که نه دغه دواړه اخوانیزم تر چتر لاندې د ترقیو د پرمختګ لاره په دوی کې نشته، او دوی فقط او فقط جامع د اسلام په حسارت کې نیسي او خپله استفاده او خپل
کوروادان راستو صاحب چې وخت پای ته ورسېده له تاسو هر یو د سیاسي چارو شنونکو اختر محمد راسخ او همدارنګه اسحاق اتمر صاحب څخه نړۍ مننه چې پروګرام ته مو وخت پرېښوده راغلی راسره ګډون مو وکړو. اورېدونکو له تاسو مننه چې تر دا دمه مو زما ملتیا وکړه. تر بل پروګرام ښې چارې ښه وخت.